سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته وکیاست. پیل کو د دې سات په خبرونو. یو شمیر پاکستانی رسنیو د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبې ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده د سه شنبې په ورځ تر غرمې وروسته وسلوالو د برید په ترڅ کې ووژل شو. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې دا وسلوال څوک و چې حمله یې کړې ده. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه څرګندوي چې په دې حمله کې د قومندان رحیم الله دوه ملګري هم وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي دي چې شاهد عمر د ټي ټي پي د ملکنډ د څانګې مرستیال امیر وو. پاکستانی رسنیو دا نه ده روښانه کړې چې پر شاهد عمر د کونړ په کومه سیمه کې برید شوی دی. په افغانستان کې واکمن طالبان چې په خپله خاوره کې د ټي ټي پي د وسلوالو موجودیت ردوي د دې پیښې په اړه تر اوسه هیڅ نه دي ویلي. اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندل او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منې شوي دي. د پریکړې د افغانستان دننه هم غبرګونونه پارولي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي نن په یوه بیان کې ویلي دي په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي دا اعلان د ډېر خوابدۍ وړ دی. ښاغلي کرزي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه لغوه کړي. د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دي چې د 2025 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برښنا شرکت نن په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د دوی پلاوی شرکت د رئیس عبدالباری عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي. برښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د روان کال د وارداتي برښنا تړون تمدید شي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د 15 جوپې د لیګلو خبر ورکړی دی. د روسیې د تاس اژانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 تنه غذایی مواد شامل دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور لمخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوراکي ناامنۍ په خاط وضعیت کې دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه شیندلی او وښکې بهونکې ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړی دی. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خوا ته ورشي ونیول شول. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي دي چې د ګرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدراعظم ایراګلیکو باخیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسی مخالفان به وظفي. د نړیوالو چارو بشري حقوقو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال وایي د 1500 زیات افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اژانس ته د سه شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر سرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو باندې بندیان شوي دي. او د ناټو سرمنشي مارک روټانن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دوی ته به ډېر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوي وساتي. مارک روټا په بروکسل کې د ناټو د 22 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو په بخنه تیره شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. د خبری مجلې ته مظفر شته صحاک د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې ور سره واوري چې د طالبانو لخوا پرون ویل شوی قانون چې افغان انجونو باندې طبي انسټیټیوټونو دروازې بندې دي د ځینو انجونو غبرګونونه راپرولې.
دا کړنې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
او نن د ډسمبر څلورمه د جاپانی ډاکټر ناکامورا پنځم تلین دی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې وواژه.
او د دې ترڅنګ د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې اهنګران د کارونو لکموالي شکایت کوي.
مزدوری نه نشته نو په دغه خاطر مان یار سره زمونږ بازارونه ته خپل پټه په ولاړ دي. موږ د مشکله ده دغه غټل او دغه
دارا پورونه او بهرنۍ راپور هم شته را سره اوسي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان وی په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبانو روسي بندیز په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمن چې لا لوړاندې روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري د لا زیاتو ستونزو سره مخ کړي. په همدې اکله د راپورټ غوښی
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د انجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه نه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وې پاڼه خپور شوی راغلی د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې مخانیسي به د هغه خود لپاره چې په جبري توګه له روغتي خدمتونو به برخې کیږي د غیر ضروري درد کړه او غاللو ناروغیو او مړینو لامل شي ځکه چې د افغان خزو د درملنې لپاره به خزینه روغتي کارکونکو نوري ونوسي. په بیان کې راغلی دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندي سره د زده کړو په برخه کې د انجونو په ورستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشری حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالان چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجه په ګډون د نیولو له خطر وهلو تکولو جبري ورکوونی او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په ایکسپان خبره شوې د انجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله سلر ویشت میندې او یو سل وشپېته ماشومان مړه کیږي د انجونو په طبي زده کړو بندیز د ښځینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر ښځینه محصلینې وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د کړو په برخه کې ولوسي هلي هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د ټک پونځي یوه مخکنی محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر باندې ضروري کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کال کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروف یم مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کوم. هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصل چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بلخره په افغانستان کې زموږ په پرسه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو معنی کړو چې دا د طالبانو سخت دریځ او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړ مورز یعنی دوشنبه د طالبانو د عام روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوې دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت کابینه په کندهار کې په خپل نننۍ ناسته کې د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه هم بحث کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلس یو به خبري سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په دې مجلس کې د دوی د حکومت لوړ پوړو چارواکو هم برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګوه او د دغو انسټیټیوټونو محصلین بیا وایي دا بندیز پر روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی نور هم محدود کړي. په همدې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشت دی، د کابینې په نننۍ ناسته کې د نجونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. دغه ولایت کې ځینو باخبرو سرچینو د طالبانو د حکومت د مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړه چې د دوی د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی، خو جزئیات یې ورنه کړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیاره برخلیک لپاره یې یوازینی د رڼا څراک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت وي، وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل سوې وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل:
سمستر اول مو بود، فقط چند هفته مونده د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمون تا لومری سمستر فاینل از مینو تا صورت پاتی دی چه مون تا اوار رکرل شو چه انستیتوت مو و ترل شو او نور تا سونه از مینو نخیستل گیگی. مون چنن هم پا انتونی انستیتوت تا ورغلی و مون تا اجازه را نکره چه دنه نوار شو. لدولت مو گفته نداده تود مون پا انتونو نپرانیزی چه مون مزدکرو تا دوام مرکرو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پای ته رسولو اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکي او د رابع بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده. خو ناجیه له تېر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندي سوي دي. نوموړې په ناهیلۍ سره وایي:
نه تنها بر ښځو دختر خانم ها عاقبت خوب نداره، بلکه میتونه
دا بندیز به نه یوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري، بلکه ټولنه به له منځه یوسي. بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي؟ همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حق راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجیې په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې وه چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رڼا وایي:
هله تم دې سیدا مور کې او طبي زده کړې بندې شي، خزینه ډاکټرانې به ډېرې زیاتې کمې شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي. ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغه خزینه ډاکټر ته ویلی شي، داسې نارینه ډاکټر ته نشي ویلی، او هغه مشکلات یو ښځې د بلې ښځې لپاره حلولی شي، داسې نارینه یې نشي کولی.
د یادونې نه چې لاله وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د لازم روغتیایي اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیدوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ښودلې ده. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان سو. د خبرې سو یو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,40 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه یې خزینه محصلینو او استادانو جوړوله.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
د سوریې د څلورم ستر ښار هما په سنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو روانه اونۍ د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریې دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیره شپه داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما ښار په لمنو کې د تیر شپې درنې بمبارۍ حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د ښار له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلي دي چې د سوریې دوهم ستر ښار حلب ونیسي او د سېشنبې په ورځ د هما ښار تر 2 کیلومتري پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سېشنبې په ورځ وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چېرته غوښتنه ترې وشي. روسیې بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمېنې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیځ کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سختې جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیځ په 5 کیلومتری کې پروت دی او له دې لوړې د ښار تقریبا ټولې مهمې لارې ښکاري. په سیمه کې د ابوالقعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمبارۍ موږ مجبور کړو چې څه پښه شو. د یاغیانو یوې بلې سرچینې ویلې دي چې د زین العابدین غره د ننیولو له امله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پوځ سرچینو ویلې دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړۍ کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سېشنبې پورې سیمې ته رسېدلي دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لورې په شمال لویدیځو سیمو کې بمبارۍ په وروستیو ورځو کې زیات شوي دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویلي دي چې الوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړي دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډېر لږ نظر څرګند کړی دی او پخوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
نن د دسمبر څلورمه د جاپانی ډاکټر تسو ناکامورا پنځم تلین دی. نوموړی د 2019 کال د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم د ناکامورا کورنۍ ته عدالت نه دی رسېدلی او د هغه وژونکي د قانون منګلو ته نه دی سپارل شوي. هغه چې په کاکامورا مشهور و د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار ولایت کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړه او له همدې عمله د وخت د ولسمشر لخوا د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی وو. په همدې حق لازموږ د همکار کرام الله کرام راپور ته وکشي.
نن د دسمبر څلورم په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د وژل کېدو 15 کاله پوره شول. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو وایي د هغه د وژنې په اړه له پیل شوو څېړنو هم معلومات نه لري. وژونکي نه دي نیول شوي او کورنۍ سره یې عدالت نه دی شوی. د ننګرهار اوسیدونکو سید سالار خادم ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د قاتلانو نه نیول شو. په کار ده چې قاتلانو ونیول شي، محکمه شي او بل اخر خپل سزا وګوري. د افغانستان د بیرغون لپاره د دغه انسانانو قدر په کار ده، دغه انسانانو ساتنه په کار ده. حکومت او ملت په ګډه دا وجیبه او مسؤلیت لري.
د جلال آباد د خاروالی مخکینی مرستیال انجینر راحت ګل زیرمل هم له دې عمله انتقاد کوي چې د مخکینی جمهوری نظام او د طالبانو د حکومت لخوا د ناکامورا وژونکي نه دي نیول شوی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي. د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت وکړو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد خار په زړه کې وواژه. متاسفانه تر اوسه پورې د قاتلان سری سترګې ګرځي، د قاتلان په سزا ونه رسیدل.
دا کوي چې د نوموړي د وژنې په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هیڅ ډول څېړنې نه دي کړي. جاپانی ول اصله ډاکټر تتسو ناکامورا په 2019 کال په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې اول سخت ټپي او روسي پروختون کې ساور کړه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ژمنه وکړه چې د هغه وژون کې به د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر اوسه په دې اړه د کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. شاه محمود میاخیل چې هغه مهال د ننګرهار والي وایي د ناکامورا د قتل په تور یو تن چې د پاکستاني طالبانو غړی و هغه مهال نیول شوی و، خو دی ادعا کوي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خوشې شوی دی.
نو هغه کس چې اوله کې معلومو په نامه د امین نواز مسعود نومېده او د هغه یو ملګری عظیم نومېده چې دې پسې په هغه وخت کې د امنیتي ملي ادارې هلې ځلې کولې او بالاخره امین نواز په کابل کې په یو پیښه کې ووژل شو او د هغې بل ملګری عظیم ونیول شو. خو کله چې طالبان قدرت ته راغلل نور بندیان یې خوشې کړل، نو عظیم هم خوشې شوی دی او اوس په پاکستان کې دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان ملادل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان میلادي کال د جون په 15مه یوې جاپاني رسنۍ خبر ورکړ چې په افغانستان کې اوس مهال د تتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې درېدلې دي. د ان ایچ کے په نوم دغه رسنۍ په غراپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاو پکې ویل شوی وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې دي. ډاکټر تتسو ناکامورا په ختیځ ننګرهار کې په کاکامورات هم مشهور و. ناکامورا په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې لوی کانالونه، سربندونه او نورې زراعتي او اقتصادي پروژې پلي کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي د ډاکټر تتسو ناکامورا تر سره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډېر ارزښتناک او اغېزمن ګڼي. لیکوال او خبریال فهیم زیرکوایی هغه کرنې زوزمکو چې د کښت جوګه نه وي د ناکامورا په هڅو په کال کې د 2-3 ځلې حاصل ورکولو لپاره آماده شوي.
هغې خلکو ته د خپلو سیمو د طبیعي منابعو او اوبو د مدیریت یوه روحیه ورکړه، یوه روزنه یې ورته ورکړله او خلک یې په دې باندې پوه کړه چې څنګه په خپلو سیمو کې خپلې طبیعي منابع چې دي هغه مدیریت کړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي ناکامورا نه یوازې د ختیځو ولایتونو د خیرازی په برخه کې کار وکړ، بلکې تر دې وړاندې د روغتیا په برخه کې هم پراخه خدمات کړي وو.
که د یوې خوا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په خپله خولت ویوله، نو بیرته د اوبو د سالم مدیریت او د کرکیلې د ترویج دپاره په خلاص نیت او په خلاصو مټو هلې ځلې کولې. د دا خپل کار ګڼه چې افغانانو ته هم د کار یوه ذریعه پیدا کړي، هم د هغه خپلو شتو منابعونه مناسب استفاده وکړي.
دی وایي ناکامورا غوښتل افغانان پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجي خلاص کړي، خو دښمنانو یې د ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. جاپانی ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 ساعتونو سره یو ځای د نامعلوم وسلوالو له لوري ووژل شو. د راپورونو له مخې هغه په 1946 کال کې د جاپان په فوکووار ښار کې زیږیدلی و. هغه د طب ډاکټر و. په 1940 کال پاکستان ته تللی، اول ته د افغان کډوالو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کول، وروسته افغانستان ته راغلی او په دې هیواد کې د پی ایم ایس په نوم خیریه موسسه جوړه کړه. دغه موسسې په لومړي سر کې د خپلو 100 کلینیکونو پر مټ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کول. ناکامورا په دې ولایت کې سلګونه ژورې ساګانې هم ویستې او وروسته د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې کار پیل کړ. نوموړي په خیوا، بیسودو، درنور، کاما او کوټ ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته یې ډېرې ځمکې خړوبې شوي. د هغه تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه جلا شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوبې شوي او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا 500,000 خلک له ګټې برخمن دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر تتسو ناکامورا ته د هغه د فعالیتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی و.
زمانی که من میبینم برادر میره پنسیون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روز در دانشگاه باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
خبرونه طبيعه هم خر اغلی تاسو موږ غکل ازادي رادیو ناوري ازادي رادیو وسلرو سات په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. تاسو کولای شئ زمونږه دارا پورونه او ورته نور مطالب زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې ولولئ او خپل نظر موږ سره شریک کړئ. ازادي رادیو وس په سوشل میډیا کې هم تعقیبولای شئ. ورزو د افغانستان ختیځ ته د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې آهنګران د کارونو لکموالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې په خوایې بازارونه تود وو، زیاتو کسانو د لاو لور بزګرۍ او د دوی په لاسونو د وسپنې نور جوړیدونکي شیان په خلکو اخیستل او ورسره یې کارونه هم خوو، خو له دریو کلونو راهیسې کېږي چې د دوی بازارونه ساړه شوي دي او د دوکانونو کرایې او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. په همدې هکله له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بېرته هم راځو.
لواری یا هنګری یو لرغونی کسب دی. لواران له وسپنې، لرونه، رمبی، تبرونه، چاقوګان او د کر کلی په ورځنیو چارو کې کاریدونکي وسپنیز شیان جوړوي. د کونړ ولایت مرکز اسد آباد کې د لوارانو یا پخانو په لسګونو کارخونی شتون لري او پکې یو شمیر کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شوې ده. لواران یا هنګران وایي پخوای بازار خو خوسی مزه نشته. د دوی په بیانا لیوی خوا د کرکلی لو د غنمو او نورو حاصلاتو راټولولو لپاره د نوو او عصري وسایلو دود کېدل او لبل پلوا په کرهنیز زمکو د کورونو جوړولو سره زیاتو کسانو د دهقانی کارونه له لاسه ورکړي او ورسره د دوی بازار هم کمزورې شوه دی. محمد رفیق سپین رنگ جامې په تن کړي، د جامو رنگ تور اوخته او د وور بڅرکو سوري سوري کړي دي. هغه اوس هم په وور کې ګرم کړي تبرته څټکې نیولې او غواړي چې خولې راو باسي. وای
مخ کې لګو بازارونه خو اوس بازارونه ډېر ځای پښوي دي، ولا خلکو ته ډېر نه مزدوري نه نشته، نو په دغه خاطر مې هر سړی زمنګ بازارونه ته خپل پټه په ولاړ دي. مګ د مشکل ده دغه ګټل او دغه
د هغه د هټۍ درې واړو دیوالونو او دروازو کې لرونه، تبرونه، چړي، چاقوګان، بیلچی او نور شیان راځوړندې، خو د خپل کمزوري کاروبار څخه شکایت کوي. په دغه دکان کې عبد الله کاریګر دی. هغه په څټکو وهل شوی تبر باټ ته نیولې او تیر کوي. وايي له شاوخوا څلورو کالو څخه کارونه کمزوري شوی او په بیانې د دکان او کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره کولې.
اولنۍ څنګه خو ټول د معلومه ځای اقتصادي څنګه ده دغه ټول افغانستان ځای حالت خراب نه دی خاطر اوسه تو ډېر کارون د سولې له خاطر یو اقتصاد مشکلات ډېر دي. دغه د افغانستان اقتصاد کوم ډېر ځای خراب دی.
عبد الله راته ویل لکه څنګه چې د لواری کسب ورته لپلرونو په میراث پاتې دي، همداسې د کاروبار وسایل هم پخوانی دي او په همدې دودیزو وسایلو لډي رستونزو ګالل ورسته تبرونه، بیلچې یا نور شیان جوړوي، خو بیا هم بازار نه لري.
لار نیکو کارم دینو پخوانه دا کار کو بچستو شمو شی جوړولې تبرګي لرونه کودار چې شهروړي بس مونږه کو ان شاء الله نیم سازو و تیر کو.
محمد حنیف هم په اسد آباد کې د لواری دکان لري. وای په هیواد کې شته بیروزګاری، غربت، طبیعي آفتونو او نورو اقتصادي ستونزو د دوی په بازارونو بد سیوري غړولې دي.
کار نشته، هیڅ شی نشته. سار راځو ما خام زو لکه ډوډۍ روپې پیدا کیږي، ورو ورو لکه د ګاډي کرایه پیدا کیږي، د دکان کرایه پیدا کیږي، نو مالیا ګان پیدا کیږي، سره د ورو روپې نشته چې کور لکه وړو.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. بیا هم عبد الله
نه نه اوسه پورې چا چی نه دي کړی، نو تاسو پوس خلګي خو هیڅ هم چی نه دي کړی، مرسته نه ده کړې. د شاګردانو هیڅ مرسته نه ده کړې، په خپل توسل روان کړی پلا نیکنه پاتې قصر دی بس کوي.
آهنګران له وسنیو چارواکو او مرسته کوونکو ټولنو غواړي چې د آهنګرانو یا پخانو د کارونو غوړېدا لپاره ورسره د اسري وسایل مرستي وکړي، څو دوی هم له وسنۍ ستونزو خلاص شي او د نورو لخوا جوړیدونکو شیانو سره سیالي وکړي. که څه هم چې د لوارانو د وسنۍ ستونزو او غوښتنو په اړه د سرپرست حکومت مسؤلینو کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې په وار وار ژمنې کړې چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي. په کونړ کې لواران یا هنګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړې او د افغانستان په اقتصاد یې بده اغیزه کړې ده.
قدر من اوریدون کو زمونگا خبری مجله همدل تا پای ترسی که تاسو کولای شی ازادی رادیو نا دری خبری مجله واوری.